د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر گواخیم او تاسو ته په دې خبري غړی کې هرکلی وایم. ما په دې یو ساعت کې تاسو ته بلا بل ریپورټونه وړاندې کوم. په تازه حالاتو به مو خبرونه هله چې تر پایه را سره پات شي او ځان د سیمې او پښتونخوا له حالاتو خبر وساتئ. دا هم درته وایم چې موږ دا خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدلی شئ. خو مخکې تر دې چې رپورټونه تلل شو راځي لومړی خبرونه وو. لومړی د خبرونو سرټکی. په شمالي وزیرستان کې شپږ پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. په کورمه کې په دوو جلا جلا پیښو کې وو کسان وژل شوي دي. او د اوکراین چارواکي وایي چې د روسي لخوا د ترسره شو وروستي ډرون بریدونو په لړۍ کې په خرسون کې 21 ولسی کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز وایي چې له وسلوالو سره په نښته کې درې وسلوال او شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د پوز مدوتي څانګې ایس پی آر لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د مئی په څلورمه د شمالي وزیرستان په دردونی سیمه کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښته وشوه. خبر پاڼې زیاته کړې چې پوز د وسلوالو په پټنځایونو حمله کړې وه او درې وسلوال یې وژلي او دوی ژوبل کړي دي. بیان زیاتوي چې له وسلوالو د سیمې پاکولو عمل به دوام لري. بلخوا د حکومت لخوا ناقانونه ګرځول شوي وسلوال ډلې تحریک طالبان پاکستان مشال ریډیو ته په لیګلی بیان کې دا کړی چې په ګړیوم سیمه کې پوز د دوی پر ضد عملیات ترسره کول چې د دوی لخوا پیښودل شوي مین چاودنه کې یو پوځي ګاډی تباه شو او پکې دغو سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. دا په داسې حال کې ده چې عوامي نېشنل ګوند لخوا د مئی په درېمه په اسلام آباد کې په ترسره شوي ټول ګوندیز کانفرنس کې غوښتنه شوه چې په ملک کې د امنیت لپاره د هدفي عملیات د خلکو سره تر سلا مشورې وروسته وشي. د خیبر پختونخوا په کورمه کې په دوه جلا جلا پیښو کې اووه کسان وژل شوي دي. د بره کورمې د پولیسو مشر محمد عمران نن مشال ریډیو ته وویل چې په تری منګل کې بلواګر یو سکول ته ورغلی وه او هلته پر عمله ډزې کړې او شپږ کسان یې وژلي. د نوموړي په خبره دا حمله تر هغې وروسته شوي چې په شلوزان کې پر یو ګاډي وسلوالو برید وکړ. په دې پیښه کې یو تن وژل شوی دی. د پولیسو په خبره په سیمه کې د پیواړه او ګیدو قانون ترمنځ د ځمکو لانجې له امله ممکن دغه پیښې رامنځته شوي وي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره هند کې دی. د هند په گوا کې موجود خبریال ارشد یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې بلاول بټو لږه شیبه مخکې هلته ورغلی دی او هغه له کراچۍ څخه هند ته تر روانېدو مخکې په ټویټر خپل خپور کړی ویډیو پیغام کې وویل
میرا جانا یہ واضح پیغام بھیجتا ہے کہ پاکستان کتنا اہمیت
یہ دیوئی زما تل دا واضح پیغام ورکھئی چھ پاکستان دا شنگھائی ہمکاری سازمان او دی غلو ہیوادون تا چمرا ارزخت ورکوی. زو خوش بینیم چھ دی سازمان لغلو ہیوادون سر دوارسی جی خبری ہوکن. دا په تیرو څو باندې لسو کلونو کې لومړی ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د هند سفر کوي. تر دې وړاندې په 2018 کال کې پاکستان دغه وخت د بهرنیو چارو وزیر او موجوده د مملکت د بهرنیو چارو وزیر هنر باندې کر هند ته تللی و. ټاکل شوی چې د شنګهای همکاري سازمان دوه ورځې غونډه نن د مئی په څلورمه په گوا ښار کې شروع او وروسته په یو اعلامیه سره ختم شي. د کراچی نیو ټاون تھانے ته مخامخ هندوانو احتجاجي پرلت کړی دی. دوی دا احتجاج د مې په لومړۍ نیټه د یو هندو ځوان کمل کشن تر وژل کېدو وروسته پیل کړی. پرون نوښته د وژل شوي ځوان ورور رام کشن او تر دلیپ کشن مشال ریډیو ته ویل پولیسو په جالي مقابله کې کمل کشن وژلی. د مې په لومړۍ نیټه د کراچی پولیس ویلو چې د مقابلې په مهال یو غل وژلی او بلې ژوندې نیولې دی. پولیسو هغه مهال دا ادعا هم کړې وه چې وسله د غلا موبایلونو پیسې هم ترلاسه کړي دي. خو د کمل کشن کورنۍ وای هغه یو آرام ځوان وو. د خپل خویندو د ودونو د سودا لپاره د خپل تره زوی سره روان وو چې پولیسو د هغوی په وینا په جالي مقابله کې وواژه. بل پلو د سیمې د پولیسو یو مشر اس اس پی زبیر نذیر شیخ مشال ریډیو ته ویلي چې د هندو ځوان د وژنې مقدمه درج شوې او د پولیسو یو انسپکټر فرمان علی شاه نیول شوی چې دا مهال ته پلټنې روانې دي. د اوکران چارواکي وایي چې د مئی په درېمه د روس لخوا د ترسره شوو وروستیو ډرون بریدونو په لړۍ کې په خرسون کې یوویشت ولسي کسان وژل شوي دي. دا کسان د روسیې د پیلوټه الوتکو لخوا په جنوبي سیمه کې د ولسي اهدافو د نښه کولو په ترڅ کې وژل شوي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د قربانیانو له کورنیو سره د غمرازۍ کولو په مهال ویلي چې د روسیې هوایي بریدونو په خرسون کې یو سوپر مارکیټ، د اورګاډو یو سټېشن، د استوګنې ودانۍ، د سختو اوزارو یا هارډویر یو دوکان او پټرولو پمپ سټېشن په نښه کړي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو د مشال ریډیو څخه اوریدل په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم هم دا اوس موږ اوریدای شي. د نورو ریپورټونو ترڅنګ به د دې ریپورټونو تفصیل واورئ. په شمالي وزیرستان او کورمه کې د امنیتي پیښو په اړه به تاسو تازه حال درکو. په پاکستان کې ګراني زیاته شوې ده او غریبي هم پسې ورځ په ورځ زیاتېږي. خلک څه وایي؟
گرانی بالکل پخل عروج باندې دا نو یو مزرکار سړی دا بالکل نشي بدش کوي او ما غوښتل لکه کوم چې د کریم ملزمین دی وایي د میاشتې تنخواه خلي هغه هم سره دې ګټه متاثر شوی دي.
په خیبر پختونخوا کې وروستۍ بارانونو د خلکو فصلونه تباه کړي.
زمونږ ډېر امید و دار چې دا به فصل ډېر ښه خو اوس ریسنټلی چې کوم ګلیو شو باران شو نو هغه چې کومه لوچی پاتې هغه لوچی هغه غورځور نه اوس د دې پیداوار چې کم دی د 100% نه ماته 5% هم نه ښکاري.
د کورمې خلک وایي چې بیلونه ورکوي خو بجلی نشته.
اکثر 24 گھنٹوں کی وا گھنٹہ کل نوی کل ای وانی ما گھنٹہ روشی او مت ہوس کر بجلی نا سیو و بوڑی را مسئلہ دے سمو ار خون ٹینکر اوڑی.
د دې ترڅنګ زین نور رپورټونه هم درو را سره اوس. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د اوس روان دي. تاسو اوریدل شئ موږ سره دا وخت زموږ همکار عمر وزیر د ټلیفون په کرخه دی او لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واردل په شمالي وزیرستان کې امنیتي ځواکونو باندې حمله شوې ده او امنیتي ځواکونه وایي چې د دوی شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي دي. موږ سره زموږ خبریال عمر وزیر شته دی هغه ته ورزو. عمر ستړي مشه یو کار اوریدونکو ته په دې اړه نور معلومات ورکړي. عمر زما آواز اوري؟ د عمر ټلیفون
نخته شوي ده.
عمر
جی آواز مرازي؟
ستاسو آواز نه راته. بس اوس مهرباني وکړئ.
په شمالي وزیرستان کې د غنن د فوز او د وسلوالو ترمنځ نشته شوې ده چې د پاکستان فوز د مطبوعاتي څانګې ISPR د بیان او د غننګې د مطبوعاتي څانګې چې کم چارواکي دي هغه هم مشال ریډیو ته وویل چې په شمالي وزیرستان رزمک ډویژن دغه غړیوم تحصیل کې فوز د غلطه د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو زید عملیات کول د خفیه اطلاعاتو په بنیاد باندې دغه عملیاتو پر مهال بیا وسلوال چې د غلطه د اول نه ناسو په نږدې غرونو نه په دوی باندې بیا بریت کړی دی. دوی وایي چې په دې کې شپږ امنیتي سرتیری یعنی فوزیان هغه وژل شوی دي او دوی دا هم وایي چې په دغه نخته کې په دغه عملیاتو کې بیا دا تحریک طالبان پاکستان درې وسلوال یې هم وژلی دي او دوه نور یې ژوبل کړی دي خو په دغه ډزو پر مهال شپږ فوزیان دوی وایي چې هغه وژل شوی دي. دغه تحصیل ګډیوم کې دی هغه د رزمک ډویژن لری پرته غریز سیمه ده چې د دې پولې د جنوبي وزیرستان شک توی سره لګي. د شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د غرنګ بنو لکی مروت او د ټولو سیمو کې د وسلوالو لخوا په امنیتي ځواکونو پولیسو باندې د غبریدونه کم دي زیات شوي دي او بل طرف ته د امنیتي ځواکونو لخوا وسلوالو زید ځانګړي عملیات هم چې کم دي هغه دوام لري. بشیر دا به هم وایم چې تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان خراسانی هم بیا د دې بریز زمواري منل ده. مشال ریډیو ته پاستول لیک کې دوی داوا کړی ده چې فوز د غلطه چ په دوی باندې چپا و هلانو د دوی ګاډي لومړی په ازمکه لاندې خغ بم باندې چې کم دی هغه لوزول دي. سلور فوزیان یې پاغي کې وژل دي ورستو نور یې په نور په دغه بریټ کې ګڼ چې کم دی هغه وژل دي او جوبل کړی دي خو فوز خپل هم دغه تاییدوي چې شپږ فوزیان هم په دغه بریټ کې وژل شوی دي.
ډیر مننه عمر وزیر. ډیر مهرباني.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او په ژوندۍ بڼه باندې مونږ هم د اوس ورزو هند ته او غلطه د خبریال ارشد یوسفزی سره خبرې کول. که څنګه تاسو خبرونه کې ورودل د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې د پاره هند ته تللی دی. ګوا ښار کې دا غونډه کیږي. ارشد ستړي مشه یو که زموږ اوریدونکو ته د دې غونډې تفصیل ورکوي چې څه خبرې پکې وشولې او بلاول بوټو زرداری هلته که خبرې کړې هغه څه وویل.
بالکل دا گوا کې د شنگهای کوآپریشن آرګنایزیشن یا د شنگهای د همکارۍ تنظیم درېشتم اجلاس روان دی د بهرنیو چارو د وزیرانو. دې ته ویل کېږي کونسل آف فارن منسٹرز میټینګ. او دا میټینګ را جوړېږي چې کله هم د شنگهای کانفرنس د شنگهای کوآپریشن آرګنایزیشن چې کله د مشرانو د هډز آف د کنټریز یا د اولس مشرانو غونډه کې دا غینه اول د دې میټینګ یا د ناستې د غونډې مقصد دا وی چې د بهرنیو چارو وزیران د ټولو اتو هیوادونو را غونډ شي او دوی کینی او د راتلونکو میټینګ د پاره ایجنډا وټاکل شي. په دې کې هغه خبرې کیږي چې کوم بیا د دغه هیوادونو مشران پیوندې لاسلیک کوي دو میاشتې بعد یا یو نیم میاشت بعد. اوس چې په ګوا کې کوم دا درېشتم اجلاس روان دی نن دا آفیشلی ماښام نه به شروع شي. نو دې کې مونږ ولیدل چې د دې اتو غڼو هیوادونو مشران یا چې کوم دا وزیرانو را روانو د روسیا نه لاوروف راغی. بیا راغې نه بعد د بلاول بټو زرداری ګاډی راورسېد موټر راورسېد. ډېر په سخت سیکورټي کې د پولیسو ګاډ مخکې وروسته تنه وو او هغه چا ته هم نه پرېښود چې سره ملاقات وکړي. تر دې چې د هغوی په ګاډي باندې د پاکستان بیرغ هم نه و د سیکورټي د وجې. نو بلاول صاحب دلته راتګ دا 12 کاله بعد دی د پاکستان نه د هند سفر چاته د وزیر خارجه یا بهرنیو چارو وزیر دا 12 کاله بعد سفر دی. او د هند میډیا سره سره د پاکستان د میډیا چې کوم همکاران راغلي دي ته ټولو سترګې د ده د راتلو ته وي. بلاول اگر چې دا به خو به یو په یو ملاقاتونه کېږي د روس د بهرنیو چارو وزیر سره هم او د چین د وزیر خارجه سره هم نن ماښام ایکسپیکټډ ملاقات وشي. خو میډیا کې دا سوالونه کېږي چې آیا د هند د وزیر خارجه جیشنکر سره دا ملاقات وشي که نه. نو په دې باندې لا اوسه پورې دواړو هیوادونو سره دی ویلي او دواړو هیوادونو دا خبره په پټه کوي چې دا ملاقات ممکن نه دی.
ارشد هلته د هندي جرنلستان او نور جرنلستان چې دي تاسو سره خبرې کیږي هغوی د ملاقات ممکنه یا چیرته وشي ملاقات دی ته څنګه ګوري او خپله د بلاول بټو زرداری سفر ته دوی څنګه ګوري؟ انډیا ته 12 کاله پس یو د پاکستان بهرنیو چارو وزیر هلته ځي. دې ته هلته هندي انالیسټان یا تجزیه کاران تحلیلګران څنګه ګوري؟
جی د هند چې کوم همکاران دي زمونږ صحافیان هغوی خو د بده مرغه د راتګ تړي دا چې کوم ترهګاری حملې شوې دي دا اوس هم یو ډېر په لنډ وخت کې شوې وه. او بیا دوی دا هم وایي چې پاکستان هیڅ کومک نه کوي په ترهګارۍ کې د منع کولو لپاره. هغوی ډېر اګریسیو یا ډېر په سخته لهجه کې خبرې کوي په دې معامله کې. خو که بل طرف ته وګورو نو کوم همکاران چې په دې باندې سوچ کوي هغوی ګوري چې دا یو قدم کېدی شي حالات جوړول لپاره. هغوی دا فکر کوي چې څنګه چې د پاکستان او د هند های کمشنران د یو بل په وطن کې موجود نه دي اگر بلاول دا راتګ کېدی شي معامله داسې حد ته بوځي چې په راتلونکي کې دغه لاره بحال شي. اگر چې د بلاول او د جیشنکر ناسته خو نشته د یو بل سره خو دوی دا هم وایي که چېرې دوی د یو بل سره لاس میلاو کړي او یا یو منټ نیم یو بل سره لګي دا به هم ډېر لویه خبره وي. بلاول بټو هم په خپله داسې ویلي چې دوی ملاقات نه لري یا د هغوی دفتر ویل چې دوی ملاقات نه لري. او هغوی دلته راتګ صرف دې لپاره دی چې نور د ملکونو دا چې کوم د دې SCO نور غړي دي د هغوی وزارت وزیران روان دي. نو دلته ناسته ضروري ده او پاکستان دا چوکۍ خالي نشي پرېښودلی. دوی د چین سره ناسته لري، دوی د روسیا سره ناسته لري. خو بیا مهمه دا چې په دې ملاقاتونو کې کوم چې مثلا ملاقات کې نن چې کوم ماخام دا ډوډۍ یو دی آفیشل نه په دې کې کوم خبره دوی ډسکس کوي په دې بحث کې نو پای کې بیا مهمه خبره دا دي چې تر هغه لري څنګه روانه ده پاره بسنګ دوی دا غي مخنیوي لپاره به نور څه کار کول پکار وي د افغانستان حالات دوی په دې کې بیا خبره وکوي یو مهمه ټولنه مهمه خبره شته دا هغه د روسیا باره کې ده روس باندې کوم نړیوال سانکشن یا بندیزونه دي دا غي د مخنیوي یا دا غي د وژنې وروسته کوم تکلیف راغلی ده نو هغه د پاره څه کول پکار دي دا یو نقطه پکې شته او بل یو خبره کېږي دلته د هند زموږ همکاران وایي چې کومن کرنسي د دې اس یو د ملکونو ترمنځ جوړولو لپاره هم کېدې شپې کې خبرې ترې وشي او اخري نقطه دا ده چې نوې ملکونه په دې کې څنګه شامل شي د ایران باره کې ویل کېږي په کې شامل دي یو د هوا در نور هم دي
صحیح
نو دا خبرې
ډېر مننه ارشد تاسو ډېر مهرباني چې تاسو موږ ته د معلومات راکړه او ورودونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی له هند څخه خبريال ارشد یوسف زی وارد چې التا د شانګهای کانفرنس چې کوم روان دی نن او سبا غلطه کیږي او هغه کې د پاکستان بهرنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د شرکت د پر ورغله دی د ګډون د پر ورغله دی په غیړه باندې تاسو خبرولې ارشد تاسو دا هم ویل چې افیشل یا رسمي سرچینې دا وایي چارواکي دا وایي چې د بلاول بټو زرداری او د هند د بهرنو چارو وزیر ترمنځ کوم ملاقات نه دی پلان شوی او خدا سفر ډیر مهم ځکه ګڼل کیږي چې د پاکستان د بهرنو چارو وزیر دولس کال بعد زی هند نو په دې اړه چې نور څه معلومات راځي هغه هم تاسو شریکو
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ هم دا اوس موږ خپل ژوندو خبرونه ته دوام ورکو او موږ سره دا وخت طارق ورغزه د کورمن زبوغ خبريال د ټلیفون پلی کرغله ده طارق ستلې مشه یو کا اوریدونکو ته دا وایي چې دا مخکې موږ په خبرونو کې یاد کړه په خبرونو کې دا خبر راغی چې د خبر پښتونخوا په کورم کې په دوو پیښو کې و کسان وژل شوی دي دغه په اړه کې ورته معلومات ورکړه ځکه چې په سوشل میډیا باندې ډېر عجیب عجیب معلومات روان دي تاسو الته یې نو څه کیسه شوې ده او دا مرجوب څنګه رامنځته شوی
او بالکل دا دسه چل شوې دي چې نن شاوخوا یو بجې په شلوزان روډ باندې یو غواګې گاډو هغه باندې نامعلومو تنانو برید وکړو چې هغه کې هغه پیښه کې چې کم دی د ګیدو سیمې یو تن چې د مرشولو دغه خبره چې کله ګیدو او تریمنګل سیمې ته ورسېدلو نو خلک الته مشتعل شول او احتجاجونه شروع کړل او په دغه کې ځینې بلوګر د تریمنګل سرکاري های سکول ته ورغلل هغلته چې کوم دی د تریمنګل های سکول چې کوم دی هلته د بورډ امتحان روان دی په سکول کې چې کوم دی ځینې د برکور می مختلفو سیمو استادان ډیوټیانې ورکوي او ځینې هلته امتحاني عمله ده چې هغه ضلع نه بهر راغلی ده نو بلوګرو په هغو ډزې وکړې چې پکې د پولیسو تر مخه شپږ تنه مړه شوي په مړو کې څلور استادان دي او کله چې سکول ته د بلوګر ورننوتل نو پولیس والاو مخه ونستله خور باندې د کانو گزارونه وشول چې په هغه چې پکې هغه کوم یو کس پولیس والا زخمی شو او هغه بیا اسپیټال ته ورسولو خو هغه حالات چې کم دی هغه د خطرې نه بهر دی نو داسې په دې دوو پیښو کې و کسان چې کم دی د پولیسو تر مخه مړه شوي دي او یو تن پولیس والا چې کم دی هغه زخمی دي او دا کار چې کم دی چې کله د سکول ته ورننوتل نو دا کار وکړلو او په دې کې د چې سومرم کسان مړه شول نو دا د بره کورمی سره تعلق لري او د تعلیم محکمې مشر فرید الله سره ما خبرې وشول نو هغه ویل چې په پیخه کې دا ټول فکر دا چې کوم خبره ده دا فرید الله ماتره کړو هغه دا ویل چې دا کم استادان په دې کې مړ شوی دي سلور تنه دا د بره کورمی سره تعلق لري او چې کوم امتحان د پاره ورغلي عمله ده نو هغه محفوظ ده هغه دا ویل خو هغه ور سره دا هم ویل چې امتحان تر نامعلومه وخت پورې په ضلع کې ځنډول شوی دی او نور صوبه کې چې کوم دی دا امتحان به روان وي.
دا پیښه د یو غلط فهمۍ د وجې نه شوې ده، ځکه چې دغلته خو دا د ځمکو شخړې هم وي او د قومونو منځ کې، دا څنګه کیسه ده؟
او بالکل، دا ما د پولیسو مشر محمد عمران سره خبرې وشولې، نو هغه دا وویلو چې د ګیدو او د پیواړ ترمنز د ځمکو تنازع چې کومه ده دا ډیره پخوانی ده، او په دې کې دوی ترمنز جنگونه هم شوي دي، او داسې په یو بل باندې دوی د اټکونو چې کوم دی د بریدونو دعوی هم کوي. نو د تیرو یونیم میاشت کې سلور پیښې داسې وشولې چې په هغه کې کسان مړه او ژوبل شول، او د هغو زیاتره تعلق چې کوم دی دا د تری منګل خلکو سره دی. نو هلته یو دا سوچ موجود دی چې په دوی باندې دا اټکونه کیږي او حکومت مخه نه نسی، خو حکومت بیا چې پولیسو مشر چې کوم هغه وی مونږ پوره کوشش کوو او مونږ اوس هم حالات په کنټرول کې ساتلې دي او مخکې هم چې کوم دی دا و پیښو مخنیوی کوو. نو پولیسو مشر ما سره بیا دا خبره هم کړی ده، د دې پیښې نه پس اوس په کورمه کې حالات بالکل کړکېچن دي، لارې بندې دي، او لارې بندېدو وجه چې دی کنه په د پولیسو مشر هغه دا ښیي چې چونکې حالات خراب دي نو یو بل باندې د ټیکونو خطره ده، نو د دې د بچو د خاطر په وجه باندې دا لارې تړلې شوې دي. او عمران چې کوم دی محمد عمران هغه دا ته وویل چې پولیس چونکې چمتو دي او هغه کسانو نیولو کوشش کوي چا چې قانون په لاس کې اخیستی دی. او د سیمې نه دا معلومات هم راغلي دي چې په پیښه کې اته تنه مړه شوي، خو د پولیسو مشر تصدیق نه کوي. نو داسې د دواړو پیښو کې و تنه چې کوم دی مړه شوي دي، په دې کې سلور تنه استادان خودلې کیږي او دا نور چې کوم دی دا عام خلک دي. نو دا پیښه شوې دي او حالات چې کوم دی هلته معمول په لور لا فلحال نه دی راغلی.
صحیح، ډیر مننه طارق، بس تاسو په دې نظر ساتئ. مشال ریډیو اوریدونکو په دې اړه باندې خبرو په کورمه کې چې کومې پیښې شوې دي دوا جلا جلا پیښو کې پولیس تاییدوي چې و کسان په دې کې وجه شوي دي. ولس وایي، خلک وایي چې اته کسان په دې پیښو کې وجه شوي، خو پولیسو د وو کسانو د وژل کېدو تایید کړی دی. په دې اړه باندې به تاسو معلومات چې دی هغه د مشال ریډیو د ویب سایټ، ټویټر، فیسبوک د لارې او د انسټاګرام او د یوټیوب د لارې نه موږ تاسو ته په نن او سبا کې به خامخا درته درکوو. نو تاسو هیله ده چې د مشال ریډیو خبرونه اوریدو ته همداسې پسې دوام ورکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د شپږ سوه یویش میډیم څپو، علاوه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. او د مشال ریډیو خبرونه د مشال ریډیو په موبایل ایپ باندې هم شته دی، تاسو لا غزه هم واوري. په شمالي وزیرستان کې یو ډاکټر په هدفي برید کې وژل شوی دی. رحمت ایاز د څارو ډاکټر یا ویچرنر و چې د ځایي خلکو پولیسو په نه پرون په میرالی کې و وژل شو. پولیس وایي ډاکټر په خپل کلینیک کې ناست و چې موټر سایکل سپرو مخپټو وسلوالو په ډزې وکړي. هغه یې ځای په ځای ووژه او بیا وتښتېدل. دا په تیرو څو ورځو کې دویم هدفي برید دی چې په ترڅ کې ځایي خلک او مسافر وژل کیږي. پولیس، پوځ او انتظامیه بیا بیا وایي چې دوی د امنیت د ټینګولو لپاره ځینې ګامونه اخیستي دي. عمر وزیری نور حال درته وایي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا شمالي وزیرستان میرعلي بازار کې وسلوالو د ویټرنری یا د سارو ډاکټر رحمت ایاس ووژو او بریدګر وتښتېدل. د میرعلي پولیس تانه یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې د مې په دریمه ډاکټر رحمت ایاس میرعلي بازار کې په خپل دوکان کې ناست وو چې موټر سایکل سپاره مخپټي وسلوال ورغلل. دوکان کې په ډزو ووژلو. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د مې په لومړۍ نیټه هم د شپې میرامشا کې په یو هوټل کې ناصرګنده وسلوالو د افغانستان څخه راغلی یو مسافر وژلی وو او ورسره بل ملګری ژوبل کړی دی. هم د اپریل پر دیرشمه میرعلي حیدرخیلو کې ناصرګنده وسلوالو لخوا یو کس وژل شوی وو چې مړی حیدرخیلو کې غورځول شوی وو. د اپریل په 9 بیا د پولیسو او ځایي خلکو په وینا ناصرګنده وسلوالو دوه کسان فیلډر ګاډي کې اغوا کړي ول چې د میر علي موسکی سیمه کې دغه کسانو وسلوالو نه د تخته دو هڅه کړې وه. سمدستی وسلوالو په ډزې پیل کړې وې او دواړه یې په موقع وژلې وو. په دغه پیښه کې دوه ځایي ماشومان ژوبل شوي هم ول. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د اپریل په 28مه هم د شپې مخپټي وسلوال سپینوام لرې پرته سیمه حسن خیل دیر نومي کې احمد غنی کور ته ورغلي ول. د دوی په وینا نوموړی په خپل کور کې دننه په ډزو وژلی و او وسلوال تښتېدلی ول. تر دې وړاندې د اپریل په 28مه هم د پولیسو او ځایي خلکو په وینا میرام شاه کې نصرګنده وسلوالو یو بل ځایي کس نظام الله له ځان سره اوچت کړی و او وروسته یې وژلی و چې مړې یې په میرام شاه کې غورځولی و. په 13 یوه اونۍ یعنی د اپریل 28مه نه تر مئی 3مه نېټې پورې شمالي وزیرستان کې دغه شپږم برید دی چې اووه کسان پکې ووژل شول او درې ژوبل شول. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمې درج شوې. د بریدونو ذمهواري لا کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې. روان کال کې شمالي وزیرستان کې 19 هدفي بریدونه ترسره شول. 2022 کال کې د غلطه ټولو وسلوي هدفي بریدونه شوي ول چې تر شپېتو زیات مشران، ځوانان، سیاستوالان، خزینه، دینی عالمان او هم امنیتي سرتیری پکې وژل شوي ول. شمالي وزیرستان کې ځایي ولس په واروار د دغه نامنۍ او هدفي وژنو ضد احتجاجونه، جرګې او پرلتونه کړي. حکومت نه د امن ټینګولو غوښتنې په واروار تکرار کړي. حکومت، فوج او پولیس هم ادا کوي چې د غلطه تر ډیره حد امن پر ځای شوې. د پاتې وسلوالو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري. دوی وایي چې سیمه کې امنیت ټینګښت لپاره کوټلي اقدامات کوي. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا، شمالي جنوبي وزیرستانونو، بجاوړ، خیبر، سوات، بنو، لکی مروت او یو شمیر نورو سیمو اوسیدونکي ویلي چې په سیمو کې یې بیا وسلوال فعال شوي او د نامنۍ پیښې زیاتې شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو اوري. زه سمت شبنم یم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې وروستیو بارانونو او طوفانونو په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه څلور کسان وژلي او زیات شمیر څاروي هم له منځه وړي دي. همدارنګه خلک شکایت کوي چې فصلونو او ودانیو ته هم زیان رسېدلی دی او زراعتي ځمکې خرابې شوې دي. په دې اړه د شبیر جان رپورټ اورو.
دا قدرتی اپتونو د نظم صوبه اداره یا پی ڈی ایم ای ترمخه صوبه کې روانو بارانونو او طوفانونو تیر ورځو کې سلور کسان وژلي چې پکې درې لکې مروت او یو شامل کې دي او ځینې پکې ژوبل شوي هم دي. دا ډول د ډیر شنه سیوا ساروی هم وژلي چې پکې ګډي بيزي شامل دي. د یاد ادارې ویان تیمورلی مشال لیډو ته په دې باب لوایي.
خیبر پختونخوا کې گذشته دوه ورځو راسي بارانونو سٹارټ تي او په مختلفو علاقو کې ګلې هم شوي دي. تر اوسه پورې چې موږ سره اطلاعات دي، نو ایم اطلاعات مو مطابق سلور کسان پکې په حق رسیدلی دي د بارانونو، آسماني بجلی او طغیانې د لاسه. همدغه رنګ دوه کسان پکې زخمیان شوي دي. تر اوسه پورې چې موږ سره اطلاعات دي، 15 کورونو ته جزوی تور باندې او یو کور ته پکې مکمل تور پر نقصان رسیدلې دي او 36 ګډي او بیزی پکې هم مړې شوي دي.
نوموړي جاته کړه چې ولړو فصلونو ته هم زیان رسیدلې دي، ولې د هغې کره معلومات لا دوی ته نه دي رسیدلې او متعلقه ضلع انتظامیې د هغې تخمینه لګوي. د موسمیاتو محکمې تر مخه راتلونکي څو ورځو کې لا اوس هم د دغه ډول بارانونو، غلې او تیزو هواګانو امکان دی. نو باید ولس هم او په خاصه توګه زمینداران احتیاط نه کار واخلي، ځکه دا طوفاني بارانونه ولړ فصلونو ته په خصوصي توګه غنمو ته ډیر زیان اړولې شي. خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو محکمې چارواکي ډاکټر فهیم مشال لیړو ته وایي
د باران ورونکو هواګانو یو سیستم د خیبر پښتونخوا مختلفو حصو ته راننوته ده. دغه سیستم په وجبانی د خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو کې شیبه په شیبه د باران امکان ده. دغه تیزو بارانونو او د هواګانو په وجا د غنم فصل ته نقصان رسیدو خطر هم دی. نو موږ کروندګرو ته دا خواست ده چې موسم ته دی ګوري او هغه حساب سره دی خپل کم څه حفاظتي اقدامات وي نو هغه دې کوي. په دې حفاظتي اقداماتو کې دا هم شامل ده چې کم پټي دي هغې نه د اوبو اوستلو ښه پوره انتظام دی وکړي.
دا دونه چې موسمیات محکمه وړاندې نه په صبح کې د تیزو بارانونو سیلې ګلې د ځمکې د خفېدو او په خوړونو کې د اوبو راتلو امکان د دیرشم مئی نه څرګند کړی وو او د هغې په رڼا کې پی ډی ایم ای په شپږویشتم اپریل خبرداری هم جاري کړو چې په ټولو خلکو ته او په خصوصي توګه سیلانیانو ته هدایت شوی وو چې په دې ورځو شپو کې د غریزو سیمو مخه نه کوي. دغه ډول ضلعي انتظامیو او ریسکیو یو یا دد وته هم د چمتو کېدو هدایت شوی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. شپږنیم بجې شو راځي د خبرونو لنډی زور. د پاکستان فوج نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې له وسلوالو سره په نښته کې درې وسلوال او شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې زیاته شوي چې د شمالي وزیرستان په دردونی سیمه کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښته هغه مهال وشوه چې فوج د وسلوالو په پټنځایونو باندې عملیات کول. د دوی په وینا درې وسلوال وژلې دي. بلخوا تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمواري منل ده. ویل دي چې د سړک غاړې په بمي چاودنه کې د غمر ګوبله اړولې. د خیبر پختونخوا په کورمه کې په دوه جلا جلا پیښو کې وو کسان وژل شوي دي. د بره کورمې د پولیسو مشر محمد عمران نن مشال ریډیو ته وویل چې په تری منګل کې بلواګر یو سکول ته ورغلی وو او هلته یې پر عمله ډزې کړې او شپږ کسان یې وژلي. د هغه په خبره دا حمله تر هغې وروسته شوې چې په شلوزان کې پر یو ګاډي وسلوالو برید وکړ. په دې پیښه کې یو تن وژل شوی وو. د پولیسو په خبره سیمه کې د پیواړه او ګیدو قانون ترمنځ د ځمکو لانجې له امله ممکن دغه پیښې رامنځته شوې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د شانګهای همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره هند ته ورغلی دی. د هند په ګوا کې دغه غونډې په دوران کې بعد د بېلابېلو ملکونو د بهرنیو چارو وزیران پر امنیتي مسایلو، اقتصادي راکړې ورکړې او تجارت زیاتولو خبرې کوي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. لکه څنګه چې تاسو خبرې د مې درېمه په ټوله نړۍ کې د بیان ازادي د ورځې په توګه المنزل شوی ده. په افغانستان کې د خبریالانو حالت ډیر د تشویش وړ ښودل شوی ده، ځکه چې دغلته د طالبانو حکومت په خبریالانو او رسنیو ګڼ بندیزونه لګولي دي، خصوصا په خزینه خبریالانو. په خوست کې د رسنیو مشرانو او خبریالانو اقتصادي ستونزې او په رسنیو بندیزونه د دوی کار لا نور پسې سختوي. په اړه د نجیب الله لوخیل رپورټ اورو.
د چهارشنبه په ورځ په خوست کې د یو شمېر سیمه ییزو رسنیو مسؤلینو او خبریالانو د مې د درېیمې یا د مطبوعاتو ازادۍ د نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې وویل اقتصادي ستونزو د دوی پر رسنیزو فعالیتونو منفي اغېز کړی دی. دوی همدارنګه له مسؤولو ادارو او چارواکو هم وغوښتل چې خلکو ته د حقایقو د روښانتیا او کره معلوماتو د رسولو په خاطر دې له رسنیو سره پر وخت د معلوماتو په شریکولو کې مرستې وکړي. په خوست کې د غرغښت راډیو تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل مشاد راډیو ته وویل
خپل اقتصادي ستونزه ده چې د دې په نتیجه کې د افغانستان په کچه تقریبا ډېرې زیاتې رسنۍ د رکود سره مخامخ شوې دي او یا نور هم د مخ په زور روانې دي.
په خوست کې د ژمن تلویزیون خبریال شیرین درمانم وایي سره لیدې چې د رسنیو کارکوونکي ملي ګټو ته ژمن دي، خو بیا هم معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې لري.
عموم کې ژورنالیستان ملي ګټو ته ژمن خلک دي، خو بیا هم له کلونو راهیسې خبریالان په یو شمېر موضوعاتو کې مطبوعاتو ته د لاسرسي په برخه کې محدود دي. نو لاړوندې دارو موږ غوښتنه هم دغه ده چې خبریالانو ته پر وخت معلومات ورکړي څو د خبریالانو له لارې ولس اګه شوي او ولس له هغه ساتو چې دی ورته اړتیا لري خبر شوی وي.
د خوست په ګډون د افغانستان په سلو رشتو ولایتونو کې د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې لخوا ونمانځل شوه. د یادې اتحادیې ولایتي مسؤل زاهد شانګارول دوی د خوست د رسنیو لسګونه خبریالان او مسؤلین په دې وسایل چې په نشتو امکاناتو خپل رسنیز فعالیتونه روان ساتلي دي.
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیې په همدې مناسبت د خوست 50 تنه ژورنالیستان ژورنالستان د استانیکونو په ورکړه دوی وستایل چې د خو ژورنالستان د افغانستان په کچا هغه ژورنالستان دي چې تر اوسه د دوی نه رسنۍ و نه تړل شوې د رسنۍ مسؤلین همداشان د رسنۍ ژورنالستان نو دا د ډېرې ستاینې وړ دي.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي په دې ولایت کې رسنیز فعالیتونه په ښه توګه روان دي او دې ځای کې نه یوازې کومه رسنۍ نه ده تړل شوې بلکې نوې رسنۍ هم د جوړېدو په درشل کې دي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
په خوست کې الحمدلله د ژورنالستانو ټول کارونه ډېر ښه روان دي. هېڅ یوه رسنۍ سقوط خو نه بلکې اضافه نورې هم څلور رسنۍ د فعالېدو په حالت کې دي. دا په ټول افغانستان کې دا امتیاز یوازې خوست ته حاصل ده.
په خوست کې دا مهال څوارلس سیمه ایزې راډیوګانې او څلور محلي تلویزیونونه په فعالیت بوخت دي. یاد دیوی د 1993 زیږدیز کال د دسمبر په شلمه د ملګرو ملتونو د عمومي مجموعې په اته څلوېښتمه ناسته کې د می دریمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ اعلان شوه او له هغه وروسته د نړۍ په ډیریو هیوادونو کې په همدې نوم نمانځل کیږي.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه
د مشال رادیوي مجله
فلسطین مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
په دریو بجو
حجرا
په سلونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په پینزو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه خبرونه چې تاسو ته ذکر شوی دا تاسو د جمعې په ورځ باندې اوریدل شئ چې سبا ده او د مشال ریډیو د نننۍ خبرونه تاسو هم دا اوس په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې او د مشال ریډیو په وړیا موبایل اپ باندې هم اوریدل شئ. اوس کراچی ته ځو. په کراچی کې میشتا هندو لکه کین له تیرو څو ورځو راهیسې په احتجاج دي. دوی وروسته له هغې احتجاج او پرلت پیل کړی چې د می په لومړۍ شپه ناوخته یو هندو ځوان کمل کشن ووژل شو. هغه مهال پولیسو ویلي وو چې هغوی یو غل وژلی دی او بل یې ژوندی نیولی دی. پولیسو دا هم ویلي وو چې له دغه غلو څخه موبایل فونونه وسلې او پیسې هم ترلاسه کړي دي. خو وروسته د هندوانو لګکۍ و استازو ویل چې وژل شوی کس غل نه و بلکې یو ساده ځوان و او پولیسو وژل. د دوی په وینا پولیسو دا جالي مقابله کړې ده او نه یوازې د وژل شوي کس سپکاوی شوی دی بلکې د هغه ژوند هم اخیستل شوی دی. په دې اړه د نیاز علي رپورټر.
په کراچۍ کې د نیو ټاون پولیسو تانې مخې ته په احتجاجي پرلت ناس هندوان وایي چې تر څو ورته انصاف نوی میلاو شوی تر هغې به خپل احتجاج جاری ساتي او خپل مړی به هم نه سپاري. د کراچۍ پولیسو په یو مقابله کې وجلې شوی هندو ځوان کمل کشن رور رام کشن دمای په درایما مشال لیډیو ته وویل چې رور یې پولیسو په یو جالي مقابله کې وجلې دی. دیوای دوی زما رور وجلې دی هغه ډاکو نه وو تر هغه نو پولیسو تری پیسې هم هاغستی. مونږ خپل کور وو چې پولیسو راته خبر راکو چې کمل کشن ټپی شوی دی. مونږ چې روغتون ته لاړو نو هغه مړ پروتو. رور می د تر زوی سره د سامان هاغستو لپاره روانو ولی چې نن ورځ زما د دوو خویندو رام کشن زیاته کړي چې نن د مای په درېما د دوو خویندو ودونه وو او د هغو د ودونو سامان لپاره رور می د خار لیاري سیمې ته روانو چې په لاره کې پولیسو په نخه کړی او جالی مقابله کی وجلې دی. په کراچۍ کې د نیو ټاون تانی مخې ته هندوانو دا احتجاجي پرلت په داسې حال کې پیل کړي چې د مای په لومړۍ نیټه د شپې د یاد تانی پولیسو دا وکړي وه چې د پولیسو په یو مقابله کې یو غل وجلې او بلې په جوبل حالت کې نیولې دی. پولیسو په خپل بیان کې زیاته کړې وه چې د غلو څخه وسله پټ شوي موبایلونه او روپۍ هم ترلاسه کړي دي. وروسته له هغې چې پولیسو د کمل کشن مړې خپلوانو ته سپارلو نو خپلوانو ترې انکار وکړو او د پیښې پر ضد احتجاج پیل کړو چې د مای په درېما د شپې ناوخته هم روانو. د وجلې شوي کمل کشن تر دلیب کشن مشال لیډیو ته ویلي چې د پولیسو افسران د خپلې خبرې نه پشا شوي او کمل کشن په وجنه کې اصلي تورن پولیسانو پر ضد هیڅ ګامونه نه دي اخیستي. دی وایي چې اس اس پی راته ویلي وو چې موږ پلټنې کوو او موږ نه یې یوه ورځې وخت غوښتی وو. دوه ورځې تېرې شوې شوی خو اوس د پولیسو ایس ایس پی مونږ سره نه میلاویږي. اوس پولیس د خپلې خبرې نه پشا شوي دي. لومړی پولیسو ویل چې د پولیسو په مقابله کې وجلې شوی دی، خو اوس وایي چې مونږ نه دی وجلې، مونږ ته معلومات نشته. دلیپ کشن زیاته کړې چې تر هغې به خپل مړې نه سپاري او احتجاج به جاري ساتي چې تر څو په پیښه کې تورن اصلي پولیسان نیولې شوي نه وي. بلخوا د سیمې د پولیسو ایس ایس پی زبیر نذیر شیخ بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د هندو ځوان د وجنې په زدي مقدمه درج کړي او یاد پیښه کې د نیو ټاون تانی د پولیسو انسپکټر فرمان علی شاه نیولې شوی هم دی او نورې پلټنې روانې دي. د ایس ایس پی په وینا چې د سیمې پولیسو ڈی آئی جی د پیښې نوټس اخیستې او د پلټنو لپاره یې د گلشن اقبال پولیسو ایس ایس پی ظفر صدیق په مشرۍ کې یو کمیټي هم جوړه کړې ده چې دوی به په دوو ورځو کې خپل راپور یا سپارښتنې وړاندې کوي. خو په احتجاج ناس هندوان وایي چې پولیسو یوازې خپل یو عسکر نیولې دی او په پیښه کې اصلي تورن پولیسان د بچ کولو هڅې کوي، نو دوی ځکه خپل احتجاج نه ختموي. په کراچۍ کې دا د پولیسو لومړۍ مقابله نه ده چې د وجلې شوي ځوان کورنۍ مشکوکه بللې ده. له دې وړاندې وار په وار څو ځله هم دا ډول پیښې مخې ته راغلي چې پولیسو پکې د وسلوالو د وجلو نیولو دعوې کړې، خو بیا وروستو د پولیسو افسرانو یا تحقیقاتي ډلو دغه مقابلې جالي بللې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ځوانانو غږ خبرونه تاسو ته سبا نشریږي. هیله ده چې د مشال ریډیو د نورو خبرونو په شان دا هم واوري او موږ ته په اړه نظر راکړي چې ستاسو پکې څه خوښ دي، څه مو پکې نه دي خوښ او څنګه یې خکو. اوس یو رپورټ ته ورځو. په پړچنار کې د ځایي خلکو مظاهره کړې ده او د هغې وروسته په کورمه کې چې دی نورې مظاهرې هم په مختلفو پړچنار کې چې خلکو مظاهره کړې وه هغه د منشیاتو په ضد وه. او بیا وروسته چې دی په د خلکو د خوانه ویل شوي دي چې دغلته بجلی نشته، نو د کورمې خلک په د یوه میاشت کې په مختلفو پیښو په مختلفو مسایلو باندې په غبرګون کې مظاهرې کوي. د کورمی خلق وایي چې بلونه په وخت ورکوي خو بجلی ورته هغه څه چې په کار ده نه ورکول کیږي. حکومتي چارواکي وایي چې دوی د دغه مشکلاتو نه خبر دي او کوشش کوي چې حل کړي. طارق ورغزه په رپورت لري.
دا ناره په پړچنار کې د شینې سیمو سیدونکو د احتجاج په توګه وایي. دوی د چهارشنبه پر ورځ د بجلی نشتوالي پر ضد احتجاجی مظاهره کړي. احتجاج کوونکو ک یو خوا د بجلی محکمې پر ضد نارې ووهلې، نور سره پر مرکزی سړک له ټایرونو سوځولو سره د ټل پړچنار لار هم تړلې وه. د شبلانو موینو سینوای هسې هم بجلی نشته، خو چې کله نه د بجلی لاینې د پړچنار ښار لپاره مختشوې فیډر پر ځای له کلیوالو سره اچولې شوې، نو بجلی نور هم خرابه شوه.
مو علاقہ سیټی علاقہ ده او مو چکم ده پاړی او سکړی ده لین او مو ته 24 غنټو کې اکثر 24 غنټو کې وا غنټه کله نوی کله وانی ما غنټه روشي او مو ته هوس کر بجلی نه سیو او بوډی را مسله ده سمو اره خونه ټینکر وړي.
په کورما ضلع کې یوازې د شینینا بلکې د پړچنار صدا علي زو او بغن خرونو په شمول کلیوالو علاقو ته هم کما بجلی ورپرېږدول کېږي چې ورسره د مقامي خلکو ژوند لا مشکلاتو سره مخامخ دي. په ضلع کې د بجلی نشتوالي پر ضد څو واره مقامي خلکو احتجاجونه وکړل خو یاد مسلې حل ونه موندلو. د خوارکلی ملک نیاز بادشاه تر دې وړاندې د احتجاجي جرګې پر وخت په صده خار کې ویلي ول چې که بجلی سمنه شوله نو پر ضد به په لویه کچه احتجاج پیل کړي.
کدا نظام ٹھیک شو بجلی برابر شو سسٹم صحیح شو صحیح دے کنا شو نمو داغا دشپے کو قوم مشران یو سل وتانا کاغا کو چائے دے کاغا پوش والے سنٹر دے کاغا خور کلا میرو کا سا مرغی چنا دے مکمل دا کمیٹی بھی لن کئی اور منتخب گئی بیا بےزدی تو اور خاؤں دا حکمت بیا دا عوام تکات اور خاؤں
بلخوا پا دا غڑا دا بجلی محکمی ځای مشر انجینئر عبدالماجد مشال رډیو ته د چرشنبه پورز ویل کڅوک غواړي چې بجلی خشي نو میټر دی ولګوي ولی چې دوی مفت بجلی نشي ورکولې. عبدالماجد زیاته کړه کڅو هم په روژه میاشت کې د بجلی محکمې څلور غنټې بجلی ورکوله خو د حکومت لخوا سبسیډي پر ختمېدلو اوس تر درو غنټو زیاته بجلی نشي ورپرېږدولې. چارواکي دا هم ویل په ګریسټیشن کې د شینې لپاره پر مقرر فیډر دا وخت د بجلی لوډ دومره دی چې مسلسل یو شان بجلی نشي ورکولې او نه داسې کولی شي چې د یاد سیمې بجلی پر بازار فیډر ور واچوي.
نو دی اوس ډیماند دا دی چې را موږ د سیټي فیډر ته واړو نو سیټي فیډر الریډي موږ سره هغه کې ځای نشته اوس چې دا الاکم سیټي فیډر ته واړېږي بیا به هغه بالکل نه چلیږي.
په قبایلي ضلعو کې حکومت دا وخت په شپه ورځ کې درې غنټې بجلی ورکوي خو مقامی اوسیدونکو دا دریز دی چې دوی ته د هغه بجلی ورکړل شي چې د خیبر پختونخوا صوبې سره تر زم کې دلوي مخکې وا. په پخوانی فاټک کې د بجلی محکمې پر هغو ځایونو کې تر اتو غنټو پورې بجلی ورپرېږدوله چې تر یو مقرر حده پورې د بجلی بل ورکول کېدلو خو چېرته چې میټرې نه وي لګېدلې نو هغلته په څلور ویشتو غنټو کې یوازې څلور غنټې مفت بجلی ورکولو سهولت وو. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو، د سهار لنهو د مخم تر وو بجو، د شپې لنهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځه لزره اووه سو پنځوس، دو لزره یو سلو دیرش او پنځه لزره درې سو پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یوولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خبرونه په دغه چپو سربیره د مشال ریډیو په موبایل اپ باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدئ شئ. دا وړیا اپ ته چې تاسو د انډراید ټلیفون نو د اپل فونونو څخه ډاونلوډول شئ. د دې لپاره تاسو ته انټرنیټ ضروری دی. کچیر ته په ډاونلوډولو کې ستونزه لرئ نو بیا موږ ته وایي، کوشش وکړو چې مشکل در حل کړو. لکه څنګه چې تاسو د مشال ریډیو په بیلابیلو خبرونو کې اورئ، په دې وخت کې په پاکستان کې د سپریم کورټ او د پارلیمنت ترمنځ یو قسم ته ناندرې روانې دي او دا ناندرې له دې وجې شروع شوې دي چې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس عمر اتیا بندیال چې دی هغه ویل دي چې د پاکستان حکومت دې انتخابات ژر وکړي، خو د پاکستان حکومت وایي چې دوی سره پیسې نشته او امنیتي حالت هم داسې نه دي چې دوی دې زر انتخابات وکړي. دا لانجه او دا جنجال کومې خواته روان دي؟ په دې اړه د منور شاه رپورټ.
د پاکستان د دفاع وزیر غوښتنه کړې چې د سپریم کورټ د جرګهګۍ د هغه اورېدنې او کاروایي تفصیل دې له پارلیمان سره شریک کړل شي چې په نتیجه کې یې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د صوبایي انتخاباتو په اړه حکم شوی دی. خواجه آصف دا خبره د مې په دویمه قومي اسمبلی ته وینا کې له هغې وروسته وکړه چې هم په دغه ورځ د سپریم کورټ چیف جسټس یا مشر قاضي عمر عطا بندیال د قومي اسمبلی د سپیکر نه د هغه کاروایي تفصیل ورکولو غوښتنه وکړه چې پکې د سپریم کورټ د اقداماتو او د چارو د بهیرونو یعنی پریکټس اینڈ پروسیجر بل 2023 په نوم قانوني مسوده باندې بحث شوی دی. په دې قانوني بیل کې د سپریم کورټ د چیف جسټس لخوا د از خود یا سوموټو نوټس اخیستو اختیارات محدود کړل شوي دي. پښتنه دا ده چې د سپریم کورټ د چیف جسټس سره د وفاقي اتحادي حکومت او پارلیمان دا کړکیچ کوم اړخ ته روان دی؟ د پاکستان د وکیلانو د مرکزی اتحادیه پاکستان بار کونسل یو مشر عابد ساقی د مای په دریمه مشال لريو ته ویل اندېښنه ده چې که د سپریم کورټ حکم عملی نشي نو عدالت به د حکومت پر ضد کاروایی کوي او دا کړکیچ به نور هم سیوا کیږي.
آئین کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کی جو کاروائی ہے اس میں مداخلت.
د آئین آتشپیتم او نشپیتم ماده ډیر واضح دي چې سپریم کورټ د پارلمان په کاروائی کې مداخلت نشي کولای او په پارلمان کې هم د سپریم کورټ د ججانو په اړه بحث نشي کېدای. خو تاسو ګوري چې دا دواړه خبرې روانې دي، سپریم کورټ او پارلمان د آئین خپل خپل تشریح کوي. خو په دې کې د اندېښنې خبره دا ده چې که سپریم کورټ په پنجاب کې د انتخاباتو په اړه خپله فیصله بدله یا واپس وانخلي نو د وفاقي حکومت پر ضد به د عدالت د سپکاوي مقدمه جوړیږي او په نتیجه کې حکومت ختمېدای هم سي.
د پارلیمان لخوا د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیاراتو محدودولو بیل د اپریل په شلمه قانوني حیثیت ترلاسه کړی دی. دغه قانون د سو موټو نوټس یا له خپل اړخه د اقدام کولو حق د چیف جسټس نه اخلي او د هغه په ګډون دریو مشرانو ججانو ته ورکوي. خو چیف جسټس عمر عطا بندیال د اپریل په 14 نیټه د دې بیل د مسودې پر ضد د درخواستونو د اورېدنې پر مهال امر کړی چې دا به نه عملي کیږي. نوموړي د حکومت دا اقدام د عدلی په ازادۍ کې مخامخ مداخله بللې ده. د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون د سیاسیاتو د څانګې مشر ډاکټر فرحان حنیف هم وایي چې موجوده آئینی بحران د عدالت نه بلکې د سیاست له لارې حل کېدای شي.
له دې بحران د وتلو یوازنۍ جمهوري لاره دا ده چې سیاسي ګوندونه په خپل منځ کې کینی او په سلام مشوره دا ستونزه هواره کړي. مونږ کتلی چې په تیرو وختونو کې د آئینی بحران څخه غیر جمهوري قوتونو ګټه پورته کړې نو په کار ده چې هغه حالات بیا تکرار نشي. په دې اوسني بحران کې په ځان بې پرې بولي او عدلیه خپله فیصله اعلان کړي نو دوی خدا ستونزه نشي هوارولی. په کار ده چې حکومت د مخالفه ګوند تحریک انصاف سره د مذاکراتو له لارې د دې ستونزې حل راوباسي.
د پاکستان د اتحادي وفاقي حکومت او د سپریم کورټ د چیف جسټس عمر عطا بندیال ترمنځ اختلافات له هغې وروسته زیات شول چې نوموړي سږکال مارچ کې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو په اړه سو موټو نوټس واخیست او په پنجاب کې یې د مئی په 14 د صوبایي انتخاباتو نیټه اعلان کړه. حکومت مخالفه ګوند تحریک انصاف هم په یادو صوبو کې په دغه نیټه د انتخاباتو غوښتنه کوي. خو وفاقي حکومت وایي چې د امنیتي او اقتصادي ستونزو له وجې په اعلان شوې نیټه انتخابات نشي کولی او دا چې په ټول پاکستان کې به په یو وخت یعنی اکتوبر میاشت کې عام انتخابات کوي. بلخوا چیف جسټس عمر عطا بندیال د دې قضیې د یوې اورېدنې پر مهال ویلي که سیاسي ګوندونه په متفقه توګه د انتخاباتو لپاره نیټه وټاکي نو خپلې فیصلې ته بیا کتنه کولی شي. دا راز د سپریم کورټ په وینا دواړو خواوو په دې حق له مذاکرات پیل کړي خو تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو هم همدا اوس کولی شئ چې دغه ایپ چې فری وړیا ایپ دی ګټه پورته کوي. خو د دې لپاره تاسو ته سمارټ فون او د انټرنیټ ضرورت دی. که چېرته تاسو سمارټ فون او انټرنیټ لرئ دا ایپ ډاونلوډولی شئ او زموږ خپرونې پې همدا اوس هم اورېدی شئ او تېرې خپرونې هم پشته هغه هم اورېدی شئ. نړیوالې رسنۍ بلومبرګ په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې په ایشیا کې پاکستان هغه هیواد دی چې ګرانی پکې تر ټولو ایشیایي ملکونو زیاته ده. د پاکستان شمارات اداره وایي چې په اپریل میاشت کې په پاکستان کې د انفلیشن یا ګرانۍ کچه 6.4% وه. د خبر پختونخوا ځینو اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې ګرانۍ ژوند ډیر سخت کړی دی او په تنخوا باندې هم د ډیرو خلکو ګزاره نه کیږي. په دې لړ کې خلکو مظاهرې هم په بیلابیلو وختونو کې کړی دي. بلخوا ته حکومت وایي چې دوی کوشش کوي چې دا مسله حل کړي او ګرانۍ کنټرول کړي. په دې اړه د ملیحه امیرزاده رپورټ.
غیر ملکی خبری ادارہ بلومبرگ وائی پاکستان پر ایشیا کے هغه هیواد ګرځې دلې چې د روان کال په اپریل میاش کې پکې ګرانی یا انفلیشن تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې. د مې په دویمه د بلومبرگ په یو رپورٹ کې ویل شوی چې د ګرانی له پلوه پاکستان تر سریلانکا هم مخکې شوی دی. یاد دی وی چې په سریلانکا کې په 2022 کال کې اقتصادي بدحالي وه چې په ترڅ کې مظاهرې هم شوی وي. هغه هیواد تیر کال د اقتصادي بحران له امله کنګال یا دیوالیا اعلان شوی و. د بلومبرگ په رپورٹ کې ویل شوی چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ زخت کمیدل په پا پاکستان کې د خوراکي شایانو او د انرژي زیات قیمتونه هغه وجوهات دي چې په اپریل میاش کې ګرانی تر ټولو زیاتې کچې ته ورسېدله. د پاکستان د شماریاتو ادارې شمیرې ښایي چې په اپریل کې په هیواد کې ګرانی 6.4% وه. بلومبرګ هم دې کچې ته په اشاره وایي دا د 1947 راهیسې د پاکستان په تاریخ کې د ګرانی تر ټولو لوړه سطحه ده. بلومبرګ وایي په سریلانکا کې په اپریل کې د ګرانی شرح 15.3% وه. دا چې په پاکستان کې د ګرانۍ زیاتې کچې د عام ولس پر ژوند څه اغېز کړي. په اورګزو کې استاد شاکر اورګزی د مې په څلورمه مشال ریډیو ته وویل چې که مزدور کاره طبقه ده او که سرکاري ملازمین ټول لګرانې اغېزمن شوي دي.
ګرانۍ بالکل په خپل عروج باندې ده، نو یو مزدور کاره سړی ده بالکل نشي برداشت کوی. او ما غوندې لکه کوم چې د سرکاري ملازمین دي هغوی د میاشتې تنخواه اخلي، هغه هم د سره زیات متاثر شوي دي. کوم اخراجات یې هم یو په ډول شوي دي. او دویم طرف د سرکاري ملازمینو هغه تنخواګانې چې کومې دي هغه په خپل ځای باندې ولاړې دي، هغوی باندې زیاتي قرضه هم پرې اوړي. مخکې به داسې سوچ لکه اوړه دي، چینی ده او دال وغیره دي، سبزي دي، دا ټول مطلب دی چې موږ خپل یو هغه د بجټ مطابق به موږ دا چې اخیستونه موږ چې کوم تنخواه به وه نو هغه کې موږ ته څه لږ ډېر بچت کېدو. خو اوس موجوده ټایم کې موږ بالکل هغه بچت نه شو ده، بلکې هغه چې کوم د کور اخراجات یې هغه ډېر په مشکله سره رسېږي.
د بلومبرګ په رپورټ کې ویل شوي چې روان کال د ډالر مقابل د روپۍ ارزښت هم 40% ته راټیټ شوی. د ګاډو کرایې 6.58% لوړې شوي او د خوراکي شیانو بیې د تیر کال د همدغه مودې په پرتله په اپریل کې 8.1% شوي دي. دغه راز د رهایش، اوبو او بجلی قیمتونه 14.9% ته لوړ شوي دي. د پېښور عابده ګیلانی د درشل په نوم کورونو ته د سودا رسولو کاروبار کوي. هغې د مې په څلورمه مشال ریډیو ته وویل ګرانۍ یوازې په غریبې طبقې نه بلکې هر څوک اغېزمن کړي دي او د دې کاروبار هم ځکه کم شوی چې د خلکو د شیانو اخستو قوت کم شوی دی.
چې کوم سفید پوش خلکو هغه بالکل لو لیول ته رالل، او چې کوم د لو لیول خلکو کنه نو هغوی خیر غوښتو ته رالل. لکه دومره فرق پرېوته کنه چې هغه د خلکو عزتونه لګیا دي نه لامېږي. خلک کرایم طرف ته ډېر زیات رالل، سنیچنګ ډېر زیات شو، ډېر خلک دادې چې خودکشیانو باندې راغلل. نو په دې باندې خو زموږ مشرانو له پکار دي، پولیټیشنز له پکار دي چې په دې باندې د خدای لپاره سوچ وکړي. دا به څه کېږي اخر پاکستان کوم طرف ته روان دی؟ زمونږ چې مخکې که په 100 کې 80% کسٹمر وو، نو هغه او کې 20% ته راغلی دی. د خلکو بالکل قوت خرید ختم شو.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په 2019 کې له IMF سره د 6 اربا قرضې 3 کلن تړون لاسلیک کړو، خو د سختو اقتصادي اصلاحاتو په عملي کولو کې له ستونزو سره مخامخ وو. همدا لامل وو چې IMF یا نړیوالې مالیاتي ادارې هغه هیواد ته د پور بل کې ستنډولې او پاړې له حکومت سره مذاکرات روان دي. د قرضې تر منظورې وروسته به پاکستان ته څه باندې 1 ارب ډالر قرضه ملاو شي چې ورسره به هغه هیواد ته له پروګرام سره سم ټول پور 4.2 ارب ډالر ته ورسیږي. د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار په بیا بیا ویلي چې د قرضې د بل قسط او د ملګرو هیوادونو د مرستې سره به وکولی شي چې پاکستان له اقتصادي مشکلاتو روزي. خو کارپوهان وایي د IMF شرطونه سخت دي او ورسره اغیزې هم تړلې دي. د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال طاهر شیرانی مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې نه د 6.5 ارب ډالرو د قرضې پیکیج بحالي لپاره د ادارې د شرطونو سره سم د پټرولیم مصنوعاتو، ګیسو او بجلی نرخونه زیات کړل. خو د هغه په خبره د حکومت د رعایتي پروګرامونو سربیره ګرانی نوره هم زیاته شوې او داسې نه ښکاري چې ولس پې نور بوج برداشت کړل شي.
چې کوم عام خلکو آمدنی ده هغه هغه حساب سره نه دی سوی سوی اور انفلیشن کې واسو د دې لپاره چې کوم عام خلک دي هغه مشکلات په پاکستان په تاریخ کې دا ول ځل دي چې ډېر زیات راغلي دي. خپل لیول باندې دا کوشش کوي لګیا دی چې مطلب د ټارګیټډ سبسڈی پروگرام شروع کو یو قسم دا پروگرام دے دی مطلب پیٹرول 50 روپے فی لیٹر کم ورکو یوٹیلیٹی اسٹور ذریعہ حکومت چی کم بنیادی شیان دے اگو پر ذریعہ اگر تا سبسڈی ور کی لگیا دی حکومت تا لیکن چی یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن اف پاکستان کم مارکیٹ شیئر دے تقریباً 5% دے اگر ہر یو کس اگر ریلیف نسی ملاو کے دے مختلف حکومت پروگرام ہونا خودی لیکن ورسرا عام خلق دی یا وہ ټیکن نستا.
طاهر شیرانی وای دا آی ایم ایف او نړیوال بانک قرضه یو ارزی لار ده، خو تر څو پاکستان په خپله د پالیسۍ په کچه اقدامات نوي کړي تر هغه یې په اقتصاد کې استحکام نشي راتللی. داغه په خبره په هغو اقداماتو کې دا شامل دي چې پاکستان خپل برآمدات د بهر نه پیسې رالیږل، سرمایه کاری سیوا کړي او صنعتونه ولګوي. اقتصادي ماهرین وای چې د پاکستان حکومت ته د عام ولس د سہولت لپاره رعایتي پروګرامونه وغځوي، د تنخوادارو تنخواه سیوا کړي او په ګرانۍ د کابو موندلو لپاره په وخت ضروري اقدامات وکړي.
تعلیم د پاره سہولت نشته، د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او ژوند یې تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دی وخت کې نو هغه ټول مېرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د وادون شو، سو واته کال هم د قشان په لغړې دوه ټوړې دوه تیر
وګوره. دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی، نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه.
انټرنیشنل ماچ کال کې دا و خو د خپل پینټینګ کې د سوشل شبانې کار کو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.